تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د ډیو ریډیو سره ملګری سلامونه احترامونه مګوم نه دی خالی ورځ ده هلو یو وی خبرونه هم درته راوړلې ده او په هلو یو خبرونه کې نن تاسو ته د پښتنو د یو تل د پښتو ژبې خدمتګار د پښتنو د سیاسي بیداری یو علامت یو سمبول او پښتنو کې په ډیره مینه شوې ده کیږي پی کار پی شوې ده دغه په ادبي خدماتو باندې کار شوې ده دغه په نورو اړخونو دغه د شخصیت نن د خوشحال خان خټک چې پښتانه ورته خوشحال بابا وای د خوشحال خان خټک خوشحال بابا د تلین ورځ ده ډیر پښتنو ته کېدلې شي دا نوې معلومه چې نن د خوشحال خان د تلین یا دغه د مړینې ورځ ده. څو سوه کاله مخکې خوشحال خان خټک د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې، خو ولې موږ نن خوشحال خان خټک یادوو؟ ځکه هغه د خپلو خلکو، هغه د خپلې خاورې، هغه د خپلې ژبې خدمتونه پښتنو ته یادګیرنه بیداری ورکول. خو نور خبرې پی زمون سره دوه داسې پښتانه چې هغې پوه لري، استادان دي پښتنو بچو ته دا د پښتنو تاریخ په یوه حواله په بل حواله ورسوي. زمون سره د تیر په څیر څنګه چې تاسو زمونږ ډېر اوریدونکو ته پته ده ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب زمون سره د هر اونیز هغه چې کوم وی زمونږ خبرونه وی اونیز خبرونه راغي ملموي. خو نن زمونږ سره دوه ملمانه دي، یو را سره د سم چې مدرته ول د پیښور د ایډوارډز کالج د انګلیش ډپارټمنټ چیرمن یا مشر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب دی. ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ستړي مشه په خیر راشي.
ډیر مننه باروس خان، تاسو ته هم په خیر علي او زمونږ پروډوسر صاحب ته او په تیر زمونږ ټول ګران اوریدونکو چې دي په هر هیواد کې په هر ځای کې جن کوي، نو زمونږ ته ډیر ډیر سلامونه او دعاګانې.
وعلیکم السلام. ګران اوریدونکو زمونږ سره زمونږ بل ډیر ګران مشر د پښتو د پیښور په هنتون کې چې کوم د پښتو اکیډمي ده د پښتو ژبې د هغې مشر ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب دی. منندوی یو چې کله مو ورته ویلې وخت راکړی دی او ګرانو دونکو تاسو ته دا پته دی چې نور سرویسز چې څومره دي په نړۍ کې هغې میلمنو ته د هغې اجرت ورکوي، پیسې ورکوي. خو د وایس اف امریکا نه چې یوازې د ډیوي د وایس اف امریکا کې څومره هم دلته ژبې دي، شپږ څلوېښت دي، اووه څلوېښت دي، پنځه څلوېښت دي، په هغې کې هم دا رواج نشته. خو بیا هم زموږ پښتنو کله هم موږ نه دا غوښتنې نه دي کړي، ځکه هغوی په خپلو خلکو مین دي، هغوی غواړي. او بیا دا خو داسې استادان دي چې دا خو هغه بغیر د څه تمې د لالچ کار کوي. ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب ته هم ستړي مشه په خیر راغلی. هم ډاکټر صاحب ستړي مشه.
خیر دی، تاسو ستړي مشه. ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب لاول به ګلزار جلال وزیر صاحب ته ورشو چې په دې راته رڼا واچ چې د خوشحال خټک د تلین ورځ ده، نو دا سویم تلین دی او په خوشحال خټک باندې چې څومره لږ معلومات چې موږ اخیستی شو دی به راکړي بیا به راځو. د خوشحال خان خټک خو ګڼل خیز شخصیت دی، په هغه باندې تنقیدونه هم ښه ډېر دي، د هغه ستایل هم ښه ډېر دي، په دې ټول اړخونو بیا ستاسو نظر هم اخلو. ډاکټر ګلزار جلال سلجي صاحب،
ډېر مننه باروس خان څنګه چې تاسو ویل، او زمنګ نور مشران او ټول ته دا پته ده چې د خوشحال خان خټک شخصیت چې دی، چې کومنګ وتا پټول شریک باندې خان بابا وایو یا خوشحال بابا وته وایو یا صرف ود بابا وایو، نو په هر لحاظ سره دا خای چې ادا اداغه د شخصیت یو ریسه ده. دا د پښتنو او د دې خوري خوشقسمتی ده چې لوی الله چې داسې شخصیت دې چې هغه دلته پیدا کړی دی زمونږ په دې خوره باندې، چې هغه خوشحال خان خټک د شخصیت چې دی نو دومره ګڼ اړخونه دي چې په هر یو اړخ باندې خبرې کول یا پاغه باندې خپل خیال ورکول دا ډېر ګران کار دی. لکه چې شاعر هم دی، ادیب هم دی، فلسفي هم دی، حکیم هم دی، سردار هم دی، او بیا سپی یا د تور خاون هم دی، د دین علاوه عالم هم دی، او بیا په تیرا کومنګ دا وایو چې سردار خو سردار نه بلکې هغه خو حکمرانو، ځکه چې دا شخصیت داسې دی چې هغه دننه د خپل چې کوم سلطنت او یا ریاست او یا خپل سرداری وا یا خپل مشري وا، نو په خپل غیر چا پیره په دې کې هم هغه استابلیش کړی دی، هغه منلې ده په خلکو باندې. او بیا که منګو ګورو نو ټیک دا هغه په اول جن د جن اول پړاو چې دی په هغه کې خو هغه د مغول سره مرګرتیا کړې ده یا هغه سره تابعیا کړې ده، ورسته چې بیا کله دا غوی نه خپه شوی دی یا دا غوی نه وزاره شوی دی، نو بیا د دې ټول پښتنو د پاره په شریک باندې आवाज چت کړی دی. دا خبره هم ډیره اهمه ده چې د خوشحال خان خټک د مغول چې کوم دور د مغول د بادشاہانو دور چې نو د جهانگیر اکبر او د شاه جهان او پر 13 د اورنګزیب عالمگیر دا دور چې دی دا دواړه ډېر په نږدې سره لیدلو د دې ذکر په خپل شاعرۍ کې کړی دی یا په خپل نثر کې کړی دی. هو دا خبره ده چې خوشحال خان خټک داغه د جن هر اړخ چې موږ واخلو کو ادب ته را واخلو، نو که د پښتو د ادب بابا وته وای نو بیا به بے ځای بنی. کداغه چې بیا موږ شاعرۍ ته را واړو نو د شاعرۍ خپل یو کمال دی، بیا په شاعرۍ کې که تصوف ته وګورو، که غزل ته وګورو، که نظم ته وګورو، که هغه کې چې کوم هغه خپل واقعیت دی. باروت خان او ټول ګران اوریدونکي دا یو خبره ده چې داغه د پیدایش نیټه چې دا یا د زیږون نیټه چې دا نو دا خو د تقریبا ټولو لیکلې دي، او بیا په 13 کومنګا د دوست محمد خان کامل سیب کتاب چې کوم راوالو چې داغه نوم دی خوشحال خان خټک سوانه حیات، دا په اردو کې دی. نو هغه د زیګون نیټه چې دا نو دا خو دغه 1412 لیکلې دي، خو یو خاص تاریخ چې دی نو هغه معلوم نه دی، او سره لیکلي چې دا د زیګون چې دی یا د مئی په میاشت کې شوی دی یا د جون په میاشت کې شوی دی، دا دوه میاشتې هغه یو بل سره تړلې لیکلې دي. البته بیا د تلین نیټه چې دا نو هغه دا شلم فروری چې نن دلته په زمونږ شلم د فروری تاریخ دی، او دا کلین چې دی نه دا خو بیا ثابت وو. د دې نه پس دا هغه د خپل نیکو د پلار او د پلار د نیکو او خپل دا ټول واقعیت چې دی نو دا زما خیال دی زمونږ محترم ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب پروفیسر صاحب به د دې خبرې بالکل نور وضاحت کی چې دا یو داسې شخصیت دی چې هغه د خپل جن د زیګون نه واخله چې کا او د خپل د پلار د زیګون د نیکه د زیګون داوی هغه دور داوی اکلی چې هغه شخصیت څنګه او داوی منګه ته پنګره ده کې ډیسکریپشن اف د پرسنلټی کې خط او خال داوی د پلار د نیکه څنګه او دیم په شاعرۍ کې روستي دي به په وخت په وخت دې چې په جن کې کوم واقعیت تیر شي دي هغه ټول نظم کړی دي نو هغه هم منګه سر دا ټول معلومات موجود دي بیا چې کله د کوم قبیلې نه خپه شوی دی نو هغه یا هغوی سره جنګ کړی دی هغه هم نظم کړی دی هغه هم بیان کړی دی کله چې بیا ورته ضرورت پیښ شوی دی او د سیاست دا یو اړخ دی چې په سیاست کې به اختلاف چا سره نه وي وقتی اختلاف وي نو هغه خبرې هم دا هغه بیا هغه دا هغه احساس کړی دی هغه ریئلایز کړی دی او بیا د یوسف زونه واخله تر د افریدو پورې او تر د سواد پورې تر د باجوړ پورې دا څومره غیر چا پیرای چې پښتانه پراته دي بیا هغه ته اوازرم کړی دي نارې موته کړی دي د اتحاد موته ویل دي د اتفاق موته ویل دي دا ټول واقعیت چې دین را موږ سره او ډیر شکر دي چې موجود دي
ډاکټر صاحب دې باندې نور وګړه خبره کو خو ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب تورزو چې لاول به د ادب په اړه چې د خدمات دي د جبې پښتو جبې د پاره یا په پښتنو کې د بیداری بیا به د هغه د توري اړختم راځو چې په توري مو پښتنو ته ډیر سره وری او کنا په ادب کې مو ته هغه سره کړ چې ننوم په یو پښتون بچي پویګو فخر پیږي ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب
جی جی
نو کداغه اړخ اول واخلو بیا به روستو په تنقید وکړو ځکه چې هغه یو پښتون اتل دی خو داغه د شخصیت ډیر اړخونه دي
مننه تاسو او د ګلزار جلال صاحب کم ترس چې موږ د خوشحال بابا را اخلو نو هغه دور ته وګورو هغه دور کې چې کم حالات او کاغذ ته وګورو بیا که اوس موږ د سوال مطابق هغه زمانی د پښتو لیک لوست او وینا ترازو چونکی وینا دا هغه دور موږ سره په هغه صورت محفوظ نه ده تسلسل راغلی دی البته په لری پرتو سیمو کې موږ ویل شو چې جنوب خواته یو خواته بل خواته داسې سیمه به وي چې موږ د ژبې زړه اثر زړه ټکی او زړه دود باندې چې کم څه پښتو ویل کېدل البته د لیک په اول سره او د لوست په ولا سره یو همنګ ډېر د شه پښویشلرو ډېر د شه مسلې راغلي دي هغه ته نه زو هغه ډېر ځان ته بيسته چې په څو لکه مونږ چې کله د بیزيد روخان خیرل بیان ته زو نو دلته مونږ سره یو تر د پښتو مخه ترازي چې پښتو څنګه ده او په کم ډول لیکل کېدله چونکه دا غو دور مطابق چې کم څه پښتو لیکل کېدل کم نمونه او کم طرز او کم څه افکار یا اظهار یا خیالات یا خلکو ته چې څه فکر او فهم وړاندې کېد هغه دینی مذهبي اخلاقي تصوف یا د شریعت او طریقت په حوالو کې ژوند تیرولو مسائل ډیر وو او مسائل کم وو د خلکو ژوند بس دغه د مذهبي حدود پورې زیات دغه ترلې وو نو دا افکار په ادب کې هم په ژبه کې هم په خبرو کې هم یا کم څه چې لیک ته سپارل کېدل هغه هم په دې شیانو کې نو خبره لکه مونږ د بیزيد روخان د خیر بیان نه کرا اخلو چې کم څه مونږ سره په لیکلي شکل کې مکمل محفوظ دي او مکمل کتاب دي د تذکرۃ الاولیاء د وو پاڼو نه علاوه نو دا د دور کې ک پښتو ګورو مونږ په ادبی لحاظ سره د پښتو د پرمختیا په لحاظ سره د علمي ژبې په ول سره د یو په د ترقی امکاناتو ته د تللو ژبه په حیثیت سره نو د کې هغه وخت هغه ماحول او هغه خبرې وي خو کله چې مونږ د روحانيانو نه راوړو د خوشحال بابا زمانه تر ازو نو د پښتو وی چې نه وروز و نه بهر و نه وزن و نه چو نه چو نه کې د مخه زنه شهران د ډیر سایل دي خو بیا هم کته وګوره د پښتو د ویي چې کده نظم کده نثر کده خط په پښتو ژبه به حق دی به حساب نه په خپل کې کتاب نه خط او د دې ما په کې تصنیف کړ چې څو کتابه نو دې درې دا وی کوي چې یعنی کده نظم دی کده نثر دی کده خط دی او بیا په سوي چې نه مطلب د دې مطلب دا نه چې یو شی په کټي تور باندې موجود نه وو یقینا موجود وو خو هغه څه چې ته نظم ویل کیږي، ته چې نثر ویل کیږي، ته چې خط ویل کیږي، ته چې کتاب ویل کیږي، په هغه معنا باندې دا چې هر څه مبالغه بولي بل څه بولي، خوشال داسې په اسانه د مبالغو شاعر هم نه و، د تعالی شاعر هم نه و، نه داسې و چې نر نه هکې څوک غندل او نه نر نه هکې څوک ستایل، د دې شاعر هم نه و. حقیقت کې په هغه دور کې د ادب او د پښتو ژبې حالت تک ګورو نو خوشحال لمونږ سره لومړی کس دی او ترننه لومړی کس دی، اولنی کس دی او ترننه لا تر اوسه اخرنی کس دی، چې چا د ده په بند باندې بل بند کې نه خود په هغه طرز باندې چې دې بنا کې خودلې وه، که په نظم کې د څوکي کمال، که په نثر کې ده، که په خط خو مونږ ویو چې څه پرمختیا مونږ وکړله، څه طریقې جوړې شوې، خو د ده د کم څه چې دی لیکلي دي، کم څه چې ده راوړي دي په پښتو شعر او ادب کې، د هغې په مثال مونږ تر ننه داسې شاعر، داسې ادیب، داسې لیکوال، داسې یو سړی، داسې شخصیت بل ونه زېږولو. تمه تر ډېره وه چې د ده په دې کم څه چې ده بنا کېښودله، په کار دا وه چې د ده کم د خټکو کورنۍ وه یا د نور کم پښتانه شورا وه، حمید بابا، رحمان بابا، کاظم خان ساري، دا نور چې کم څه راتلل، د هر ګوند، هر قبیلې، هر علاقې چې وو، یعنی په کار دا وه چې دا پښتو مونږه څلور سوه کاله انتظار په ځای باندې په غا باندې، اوس مونږ په هغه سلو کالو دورانیه کې د خوشحال بابا په دور کې ډېره په مخ بېولې وای، خو له نخه مرغه هغه شی ونه شو. حالات بیرونی په مونږ باندې اثرات راغلل، اړې بوړې را پیدا شوې، کیسې وځندېدلې، حالات سره خراب شولو، او پښتنو هم په خپل د ژبې خواته میلان، د تعلیم خواته رجحان، او له خپل کم څه چې د دوی د هغې سره مینې هغه رجحانات او کمۍ په بنیاد باندې هغه قسم روزنه ونه شوله، د ادب هم، د ژبې هم، او د ژبو د دولس د اساسو هم روزنه ونه شوله. نو مونږ د خوشحال بابا خپل څه چې دي نن تر څلور سوه کاله پورې مونږ د هغه په هغه خبرو شخوند وایو، یعنی دا د ده کمال ګوره، د ده کیسه ګوره، د ده جوهر ګوره، د ده لیاقت ګوره، د قابلیت ګوره، او څومره څه کتابونه چې لیکلي دي، دوله دیار چې څو محفوظ دي، تر ننه مونږ په هغې کې سپړنې کوو، پی ایچ ډی پې کوو، انفیل پې کوو، لیکنې پې کوو، غیر سندي سندي، یعنی د ده تحقیق څلور سوه کاله پورې مونږ ختم کوی نه شو. په کار دا وه چې مونږ ډېر مخکې مزل کړی وای. بهرحال لکه په دې نسبت باندې چې خوشحال د پښتو هغه نابغه دی چې مونږ یې مثال نه لرو، نه مو په مثال پیدا کړو، او نه راسره شته خدای دې وکړي چې مطلب مونږ د ده په بنیادونو باندې مخکې نور ښه تعمیر او ښه پرمختیا وکړو.
ډاکټر صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د خوشحال خان د شخصیت اړخونه دي، هغه ډاکټر ګلزار جلال سبزي صاحب وویل چې اړخونه ښکاري دی، د بازونو شوقیم دی او د بازونو یو ماهر هم دی، پیژنګلو لري، په هغې باندې ذکر کوي، په بوټو ذکر کوي، طبیب دی، دغسې د خپل قبیلي خان دی، د خان زوی دی، خان د خان زوی دی، د ده پلار چې دی اکبر خان، هغه د مغول په دور کې یو منصبدار دی، هغه خانی، هغه منصب خوشحال ته هم راځي، بیا د خوشحال او زیاتره د اورنګ په دور کې، د اورنګزیب په دور کې، دا د دې دواړو تعلق چې دی دا نور مخرابیږي، او بیا جیل کېږي، نیول کېږي، بیا د جیل نه راخلاصیږي، بیا ځي د پښتنو سیمو ته. په هغه پښتنو سیمو کې چې چېرته دته یعنی دی لاړ دی، بس دا به څوک څنګه ووایي چې ګندې خوشحال پناه اخیستی دی؟ پناه خو ته نه شو ویلی، ځکه چې خوشحال د پښتون وجود یوه برخه ده، یو اندام دی، نو په وجود کې که هر ځای خوږیږي او وجود ټول خوږیږي، که افریدي ته تللی دی، که سبزي ته تللی دی، که د بانګر خو سره یې بدي او جګړې راغلي، په خپلو خټکو باندې څه څه نه دي ویلي، دا خونه به د خوشحال خان خټک، د خوشحال بابا دا به څېړو. خو دلته به یو وړه شندمه واخلو، ګران اوریدونکو، تاسو هم ځایمه د خپل قامي اتل بابا، ځکه چې پښتانه ډېر په مشکله سره، په ګرانه سره چاته بابا وایي، نو د پښتنو په تاریخ کې باباګان
کدا وای چې شکر دې دمر دی او پخپل اهلیت دی پخپل صلاحیت دی دا غي پخپل خدمت دی ورشه د ماخ لو ګران ودن کو تاسو مرا سره اوسې د میرو سره زو په دې خبرې کو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
قدرمن اوریدونکو د دمی ورستو احسن چې ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب خبره وکړه اوس پر شو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ته چې د خوشحال خان د شخصیت پرخونه خوشحال خان په خپل هم ډیر لیکل کړی دی ډیر کار کړی دی خو په خوشحال خان باندې هم ډیر لیکل شوی دی ډیر کار پکې شوی دی تاسو روان دی ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب ویل چې منګلا تر اوسه پوری د سلور سو کال خوښه اوس نن زمونږه تحقیق چې هغه په خوشحال خان خټک کې خو بل خوشحال خان خټک په پښتنو کې د ادب په هغه کې لانه دې زیږیدلې یا د هغه ځای ته لانه دې رسیدلې په دې باندې مونږ خبره کوو خو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی پر مونږ خبره کوله نو تاسو د کتابونو ذکر کوو د کابل سرما ډیر کوشش وکړو چې دغه سرمعلم سید محی الدین اشمی صاحب سره رابطه وکړو چې هغه دغه کلیات چې څونه دي غالبا هغه هم مرتب کړی دي اوس خو نور نور ترکیږي خدمت روان دی په خو په خوشحال خان باندې چا سویلی دي کوم کوم کتابونه د سیم مشهور دي او په دې باندې لګ
باروز خان مننا یو خدا دا چی خوشحال خان خټک باندې زمنګ چکم سیالنکار دی او بیا منګ سره خدا غ ټول سیالنکار مشر چ دی بیا دا ګور دا زمنګ د فخر خبره ده چې پروفیسر ډاکټر نصر الله جان چ دی وزیر صاحب اغه د اکیډمۍ مشر وکړنی مې چې کوم په پښتو ادب او پجب باندې د منګ په کلچر باندې او د منګ په تاریخ باندې د منګ په جرړو باندې کار کوي نو خوشحال خان خټک باندې خو څنګه تاسو ته پته ده چې لومبي پی ایچ ډی چې د ناغه په پنجاب له طرف نشو ودا او بیا علامه اقبال او د خوشحال څه تعلق او باغی منګه مخ پروګرامونو کې خبره ترې کړې دي نور په ډېری کې دي شي نو تر څو پورې چې د کتابونو خبره د هر یو سره کوشش کړي دي خو یو د دې چې کرونولوژیکل اورډر ته وته منګه وایو کنه یو تاریخ چې دې کله پیدا شو څه چل شو څه هغه څنګه خو منګه ویل شو خو بیا په د خوشحال خان خټک جبا د خوشحال خان خټک ادب لکه اوس مونږه کو دا ټول افریقي د ټول افریقي مونږه ذکر وکړو الته دوه نمونه چې دغه مونږ ته ډېر واضح ښکاری یو دی چنوا اچيبي چې هغه ته دی فادر اف افریقن لټریچر ویل شي کنه او یو دی ګوګي واتيانګو چې هغه هم د افریقي په ادب کې ډېر زیات دخل لري او وسم لاجم دې چې نو چې به په 2014 کې وفات شو منګه چې کتابونه ته ګورو نو یو خدغه ځخین کتاب چې دی نو دغه د خوشحال خان خټک کلیات نو دې کې دا ټول هر سره جمع شوی دي او واقع دا دي چې نن سبا خو د خلکو اسم کتابونو ته توجه ډیره کمه ده نو چې په داسې وخت کې یو داسې کتاب راغلی دی مخې ته چې هغه د خوشحال خان خټک د ټول کار چې دی په هغه کې ټول خو نشي ویل خو چې څومره دی هغه پکې راغون شوی دی بیا دویمه خبره دا ده چې ارمغان خوشحال چې دی نو دا هم د بابا د کلیاتو یو کلکشن دی او په دې باندې چې کوم میاسې درسول رساسه کومه مقدمه لیکلې ده نو واقعي چې هغه په خواري کړی ده اگر چې ډېر اړخونه به پاتې ځکه چې کله خبره سیالنه تراشي نو په سیالنه کې خو بیا ډېر جوړتیا غواړي خو هغه وخت کې خو تاسو ته پته ده چې هغه دا کله دا لیکونو د سیالن دا کار چونه دا دومره واضح نه وو. بیا هم کومګه دا چې کوم مقدمه لیکل د پار مغان خوشحال باندې کوو دی له خو ته ګورو نو هغه د شخصیت نواخله بیا د خوشحال خان خټک دور او تاریخی پس منظر څنګه چې مونږ ته ډاکټر صاحب وویل نه بیا د خوشحال خان خټک شجره او نسب بیا دا تاسو معلومه ده چې د یوسف دو او د خټکو ترمنځ چې کوم د جنگونو بنیادو بیا دغه جنگونه څنګه شوی په هغه کې خوشحال خان خټک په کم عمر کې د خپل پلار شاباس خان سره چې کله د یوسف دو خلاف په مارکه کې تلو او بیا دغه جنگونه کم ځای شوی دا ټول تفصیل ورکړی دی. بیا ډاکټر صاحب دا خبره موکله چې د روشنیانو نو په پیښور کې د روشنیانو تحریک او مغول خوشحال خان او جهانگیر جهانگیر شاه جهان اورنګزیب دا درې بادشاہان چې دي نو دا د خوشحال خان د شخصیت سره تړلی دي نیخ پنیغه ان ډایرکټلی یا ان ډایرکټلی. بیا خوشحال خان خټک او شاه جهان نو د شاه جهان خو ستاینه هم کړی دا او هغه چې دی دغه په وخت کې کېدی شي چې دته یو سہولت وو نو ځکه وایي چې یاره بیا له پسه جهانگیر د اکبر رویا چې د څه په دور هند لکه جنت وو دا د هغه صفت کړی دی د شاه جهان. خو بیا چې کله د اورنګزیب عالمگیر دا دور چې دی نو دغه دور چې دی بیا د دې لپاره خمو او د دې لپاره بچیم دی بیا د خیبر جنگ او خوشحال خان امل خان او دریا خان بیا دغه سي د مغولو او شهنشاهیتو خوشحال خان او پښتانو پښتانو خوشحال خان او د مغول بادشاه عالمگیر سره کشمکش د خیبر د شکست نه پس بیا مابت خان د کابل صوبیدار چې کله هغه سره د خوشحال خان خټک سره تعلق وو دا اورنګزیب عالمگیر حسن عبدال تراتل یعنی ګوره دا وخت چې ما په خبرو کې کوم خبرو کړه کنه چې خوشحال خان خټک مونږه به حیثیت د یو د هغه وخت د دور ته وګورو کې یو بادشاه وګڼو دا هم غنلې شي ځکه چې یو سړی په ځاني باندې یا په خپل سرداري یا په خپل قوم او قبيله باندې یو سلطنت او د هغه بادشاه هغه چیلنج کی یا یو بل بادشاه چیلنج کی نو دا د دې نه دا ثابتېږي چې هغه سړی د ریاست او د بادشاہت جګړې له ورغی نه هغه په خپل هم ځان تولکلی او ځان کې بسینی نو اورنګزیب عالمگیر تر دا حسن عبدال پورې دې دا پورې راغلو بیا چې کله اورنګزیب عالمگیر او د دو روانې راغی بیا چې کله د مغول زوال شروع شو بیا پښتون د پښتنو ژوند بیا د پښتنو اتفاق او اتحاد خوشحال خان پښتون سردار داغه بیا د کردار او داغه د گفتار خبرې ترې ځکه چې دا هغه د کم کردار چې دی اصل کې خلک داغه نه ډیر زیات متاثر دي گفتار خو په خپل ځای داغه قوم ثاني نشته لکه فرض کا زه تا صرف دا یو شعر کومه امبارو سره خپل ګران اوریدون ته توړان لیکو د دې کې څومره جوړتیا ده کنه دا هغه وخت چې اطاعت د اول الامر ذکر نکړم
او
اطاعت د اول الامر ذکر نکړم خلیفہ د زمانه په دل کافر دی نو د دې دا ثابتېږي چې هغه پخکار باندې او بل دا چې داغه د شخصیت د ټولو نه او د شاعرینم ثابت ده او په میدان نم ثابت ده منګه د گفتار او د کردار خبره کوي کنه نو یو خو یو څلې صرف په خله باندې یو خبره کوي او اغا چې دین عملی صدمره د حرکت نه کوي د خوشحال خان خټک د شخصیت د ټولو نه لوی پیمانه ده او د شخصیت د ټولو نه غټه لوی اړخ چدي د جن اغه د دې چې اغه تورم راغشته ده میدان تم تل دي خو قلم نه دی پریخې صرف به خبره حیران کړي ما او څومره څلنکار چې دي څومره پروفیسوران چې دي چې دا ډاکټر پروفیسور نصر الله جان وزیر صاحب ته ما منګ بعد وخت په خبرو کې دا خبره کوي چې کل اډمنستریشن نو بیا د علم کار کی نو دا ډیر ګران چې وسره وسره کوي یا د لیک کاری. خو خوشحال خان خټک په خپل وی چې یاره تقریبا 15,000 اشعار چې دا ما لیکلي دي کنه, او دا کې دي چې دا په کم پړاو کې لیکلي دا غي نه پسند کې دي چې دا خو صرف اشعار دي, بیا په اشعارو کې غزل بیل دي, نظم بیل دي, باقي کې روایت. زه تاسو ته هم دا تاسو په سوال کې دا ویلو کنه چې یاره چا چا د کتاب لیکلي دي نو د روایت او خوشحال خان خټک دا اوس سمیع الرحمن دا هغه ٹرانسلیٹ کړی دی نو دی کې صرف دا یو کتاب په دې باندې دی چې کوم دا روایت دی نو دا په انګریزي کې ترجمه کړی دی نو نظم هم شته دی, نثر هم شته دی, روایت هم شته دی.
یا ډاکټر ګلزار جلالی سرزی صاحب څنګه چې تاسو ورته هغه وکړو یو اشاره مو وکړه د هغې د خدماتو ته, بیا نصر الله جان وزیر صاحب ته نو او به خیمه په شروع کې دا اکوړه چینن اکوړه دی اکوړه خټک اکوړه خان د خوشحال خان بابا نیکو غالبا دا 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 نوم دا کلیم دا په نوم دی نو ما
د نیکه پلار او جی د نیکه پلار
او نیکه او نیکو نو کې راځي
نو او که بارو ته په دې ته لګي او ترتیب یې تم کنه چې خوشحال خان, شاباس خان, یحیا خان او اکوړه خان.
شاباس خان ذکر وکړو چې خوشحال خان خټک د پلار نوم. مننه کوم ډاکټر نصر الله خان وزیر صاحب, ګلزار جلال صاحب په تاسو ته بال پاس کو دا به وایو نو
خدیجه فیروز الدین کمخ واخلو د علامه اقبال هم پکې شامل ولې شو چې دا مجر اور ټی په حوالہ سره کوم استفاده غوې د خوشحال بابا نه کړی دا او هغه په خپل اشعارو کې ذکر هم کړی دی, منلی هم دا او دا هغه د ځینو اشعارو تاثیر شې دی هغه د خوشحال بابا سره ورته والی چې کم لري. دا چې بیا خدیجه فیروز الدین ته, اکبر نسیم ته, یار محمد مغموم صاحب بلا کتابونه پیل کړی شوی دی, هاشمی صاحب چې تاسو یاد کړو, یا په اوس وخت کې ځوان کم یو محقق چې موږ خو ویل شو ګلزار صاحب هم پیژني, عبدالرحیم شاه خټک ته تمر دی هغه لکه دا چې لومړی کرسی په صحیح معنی سره دا خوشحال په دسترنامه باندې پی ایچ ڈی کړی دا او په حقیقي معنی سره دا خوشحال غلطیان را ایستلې دي چې نه دا کیسه دا شنه دا داسې په کار دی چې خوشحال بابا خولي یو لوی شخصیت یو لوی عالم خو خټک هم داسې خدای پاک استدار ورکړی دی چې هغه هم عبدالرحیم شاه هم ډېر ښه عالم سړی دی, هغه هم داسې کیسې ځینې شیان را ایستلې دي او خه لکه نن سبا وخت کې مونږ چې یو جامع یا خه چې د خوشحال بابا په حوالہ سروي شو دا د عبدالرحیم شاه خټک چې د رتنبر دی او زما شاګرد هم د پی ایچ ڈی کې فارغ شوی دی اوس دا په اوسني وخت کې نور بیا لکه په روسیا کې به پلی کړی شوی, په کابل کې پلی کړی شوی دی او نادره خوشحال تیر کال چې په کابل کې کم دوه څو جلد غریبا لال پنجا ازمون چې د صدر سلاکار دی هغه په خه ژوره لیکنه هغه هم پرې کړی ده, بیا چې کوم کانفرنس شو د هغې هم شیان چاپ شوي دي. بهرحال مونږ دا دغه کوو چې یعنی د خوشحال کوم څه اشعار چې دي او کوم څه افکار چې دي که هغه په نثر کې دي چې مونږ یې د دسترنامې په شکل کې وینو هغه شیان لکه د پښتون د وجود او یا د یو شخصیت د عام یعنی داسې نه چې د صرف د دستار خلکو ته مونږ تاسو خو بیا بیا ویلي دي سره خو اورېدونکو په حواله سره چې هغه دا نه وي چې یعنی زه یو مشر دپاره یا یو سردار دپاره یا یو حکمران دپاره حاکم دپاره دغه شیان لیکه, هغه د یو عام فرد د روزنې په حواله په سر دفترنامه کې کوم څه چې څلوېښت دغه بیان کړي دي نو هغه لکه د دې د دې اندازه کې د لشي چې خوشحال مونږ ته څه پریخي دي او څه ویل غواړي یو خو د هغې مطلب داسې بندوبست چې هغه جامع شي لکه مونږ ټول عمر چېرته کوم څه چې دا شیخ سعدي ګلستان او بوستان دي نو په دسترنامه کې د دسترنامې په لوست کې او د دسترنامه په نصابونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې عام خلکو د لوست نه ولي بهر کیږي یو دا چې یعنی خوشحال موږ نه ولي په یو داسې شکل کې خوشحال موږ ته مړ کیږي چې هغه ژوندۍ خوشحال نه مړ خوشحال دی یعنی هغه څه چې دغه ژوندۍ خوشحال موږ ته نه پکې ښکاري یعنی چې د کوم څه فکر دی هغه مونږ نه راخلو او کم څه چې د بل سایر دی بلبل سایر دی بل څه سایر دی کنه کم څه چې د ټولنه جوړول غواړي کم څه چې د خلکو او یا د یو انساني فکر جوړول باندې تاکید ورکړي په دسترنامه کې بیا د خپل اشارو کې چې کم څه فکر وړاندې شوی دی کاغذ سیاسي دی کم مذهبي دی کوم غوې چې رحمان بابا زمونږ هر یو شاعر چې یعنی د پښتو یو شعر په نن دور کې هم لیکلی دی هغه مونږ ته ډېر معتبر دی خو مونږ خوشحال بابا د تصوف په اول سره کلام ذکر نه کوو د یو خالم په اول سره څوک هم ذکر نه کوي پرته له دې چې څوک یې بد وسندي چې دوی خو مغلو سره وو کله به وی چې دغه د پرانی سره جنگ کړی دی کله د څه سره جنگ کړی یعنی د خوشحال پیژندنې کې مونږ دومره غفلت دومره تاخیر کړی دی چې دا هغه چپېړې لکه مونږ اوس هم خورو کنه زما مقصد دا چې یعنی په خوشحال چې لیکل شوی دی یا څه لیکل کیږي هغه د خوشحال په باره کې ولیکل شي د خوشحال د فکر په باره کې یو چې کم څه خوشحال په خپل شیر کې یا په نشر کې کم څه عام سړی ته خاص ته ټولنه ته پښتون ته انسان ته هر چا ته چې کم څه فکر او شعور ورکوي په کار دا چې هغه ترویج وشي هغه مخې ته شي هغه په دسترنامه کې دی کله د کلیاتو کې دی یا د خپل شخصیت هغه څه چې د مونږ ته یو سیمبول په تور باندې یعنی خوشحال مونږ ته یو داسې فرد نه دی یو علامت دی د یو ریاست علامت دی د یو قوم علامت دی د یو ژبې علامت دی د یو ثقافت علامت دی د یو تاریخ علامت دی د خلکو پیژند دی لکه یو څه چې ولګي مونږ چې یو بیرغ لګو نو دا خو ظاهر خو کپړه یو خو هغه یو شناخت دی نو خوشحال چې مونږ نو اخلو نو د یو شناخت په توګه اخلو د شناخت په توګه یادو کله چې شناخت او یا یو څه یاد چې کوم څه لای چا ودرول وی هغه تړنګ کې نو هغه هر څه ختم شي دا غزنه دا غنخه دا غ پیژندنه دا غ تاینه دا غ متعلق روایت ټول رنګ کړل لکه مړي باندې موږ سره د غوونو خود څه مودې پر یادو خو خوشحال چې مونږ په کتابو کې ژوندې ساتلې زبیا دا تکرار شوی مونږ په کار د دې چې د کوم څه فلسفه دا فکر دی د دې چې مونږ ته پریخي دی دا غي غم وخرل شي دا غي د عام کولو تابعه وکړ شي که هغه لکه اوس سبا مونږ د انو اشاره ور د پښتو ژبه دا مونږ کله کله څوک وي چې د پښتو ورځ مونږ هر ورځ د پښتو ورځ کوو دا نړیوال ورځ اسی یو یاداش مونږ په دې ورکو چې خوشحال کوم د ژبه د نویغه په تور راخلو نو خو څوک ته وخی چې د خوشحال عمره کم څه چې خوشحال پښتو ته ورکړي دي بل چا دا څه ورکړي یا په سیاست کې چې خوشحال څه ورکړي دي وو دې یې کبل چا څه ورکړي یعنی خوشحال بابا تسلسل وو د پیر روحان نمکی بد مکی بل شو کو هغه تسلسل پیر روحان وو یا خوشحال دا هغه تسلسل شو چې زمونږ نومیالي چې دی حادثاتي تور را پاسې دی وی یا را پاسې هر یو انسان دا شنو نیوی چې څوک را پیدا شي نو دی نومیالي شي اتل شي یا یو کمی شعور زبانی شعور علمی شعور یا مذهبي شعور ولري دا ټولنه له خوا د چاپیریال له خوا هر څوک را پیدا کیږي نو خوشحال په کوم څه اولاسي چې دی را پاسې دی دی پاره او غي چې ګورو دا کوم څه نمونه چې مونږ د تور کوو یا غندو او هغه بل څوک نه راته غندي مونږ په خپل سره دا کو چې نه د خپل پلانې دا کړی دی پلانې دا کړی دی حالانکه د پښتنو د ریاست چې مونږ په یاد ساتو دا خو به نه راته یاد شي صفیا کتابو چې تیمور خان چې کله شکا د ریاست کې دی نو خوشحال ولې نه ور سره دریا خان ولې نه ور سره دای په خوشاله نه او دته چې صاحب جی او عبد الله خیشتي ورتلل دلته د پیښور د جمهوریت په خواوشه اطرافو کې د پیښور دی اطرافو کې نو دریا ایمل خان یعنی د یو ځای لګیا هغه په بل ځای لګیا دا یو ټریک نه و چې دوی لګیا و د څه مقصد د پاره دا چې یعنی خوشحال مونږ چې کم څه کړو بیا یا تشوی ګورو د خوشحال د تسلسل امین ولې په میرویس خان نه ثابتېږي یا په احمد شاه ابدالي نه را پاسيږي په هغه باندې نه شروع کیږي لکه مونږ
خپل اخیری نقطه چې وینو د احمد شاه په صورت کې نو هغه هم یو دم نه دره پاسې دره هغه هم حادثاتي تور باندې چې نادر شاه وژل کیږي نو دی را پاسې د ریاست نه چې واګې نه چې هغه هم بچ کوي ځان هم بچ کوي ریاست خپل ملانوي دا د زی تر پانی پته فورې مونږه دا مقصد د خبرو په لنډه توګه دا چې د خوشحال هغه حیثیت چې دی نابغه دی خو د ده نابغه توب په ځان عملي کول دي د ده فکر د ده کوم څه چې غوښتنې دي جی
تاسو وایئ چې نن هم د خوشحال په نن دور کې د پښتون د حال هغه نقشه هغه منظر پیش کوي چې که په تیر کې هم د پښتنو په خاوره روان وو هغه د دې مقابلې ته مزاحمت ته راوتل نن هم د پښتنو په خاوره روان دي فکری او دغه سي یو سیاسي بیداری چې د وخت ضرورت دی په دې باندې لږ نور خبرې کو ځکه چې خوشحال په کوم دور کې اوسېږي هغه هم یو قسمه کلونیال دور دی او کلونیال ډیسکورس د ډاکټر ګلزار جلالي سبزي صاحب هغه هم د ریسرچ هم دی نو په دې خبره کې پروګرام دونکو یو وړه شان د ماخلو د دې نور سره زو دې موضوع باندې نورې خبرې کوو را سره وسري
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
کې
دی نه کړې قدرمن اوردونکو د دمی ورستو اسرازو تاسو د ډاکټر نصر جان وزیر صاحب خبري واورې دي چې خوشحال پیژندنه هم ضروری ده پښتون نسل ته نوی نسل ته راتلونکي نسل ته نن نسل ته په کوم سیاسي حالاتو کې چې پښتون دی پښتون په خاوره سره باندې نو کلتوري توار د شانتي سیاسي اقتصادي جغرافیایي دا ټول اثرات چې دا په شخصیت باندې په ذهن باندې پدې کېږي ولې خوشحال پیژندنه ضروری ده دغه شان څنګه چې خوشحال خان خټک په کوم دور کې اوسېدو هغه د کلونیال نظام یو خپل رنگ وو ځکه څنګه چې ما په خبرو کې مخکې وویل هغه دا چې خوشحال خټک وطنونه نه دی نیولې پښتونوله خپل دفاع کړی دا خپل دفاع په دې کړی دا چې د پښتون په خاوره باندې کوم کلونیال نظام وو په هغه وخت کې د هغه مزاحمت د هغه مقابله ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب اوس د دمیرو سرازو تاسو په دې باندې خپل نظر راکړئ چې دا کلونیال دور چې وي دا چې وخت په وخت دا د زورور خامخا یا د ناپویا سره د کمزوري سره یا په جغرافیایي لحاظ د اهم خاورې د خلکو سره دا روان دی
ګور بارو صاحب کومنګا تاریخي تور باندې ګورو کنه نو دا تاسو خبره کلونیال پیریډ کلونیال پیریډ خو تر یو ځای نه چیرې موږ د انګريزانو په دور ته وایو یو ځای او بل ځای کې آرت قبضه کړی ما دا خبره کوله ما یې چیرې د دې کلونیال پیریډ یا کلونیالیزم یا پوسټ کلونیالیزم دا د دې وی چیرې د یو ځای چې کوم مضبوط خلک یې ناغه کده لري نه کنټرول کوي کاغه قبضه کوي یا دا هغه دغه هغه کوم مسایل چې هغه باندې قبضه کوي یا دغه خپل استفاده کوي یا اکسپلویشن جو ته موږ وایو استعمال نو دا چې کومه د مغولو پیریډ ته وګورو نو زهیرالدین بابر چې دا په پندل لسوا اوشپګیش کې دلته راغلو او څلور کال دلته بیا حکومت وکړو او بیا دیرش کې بیا همایون کې ناست د همایون نه پس بیا اکبر شو بیا جهانگیر شو بیا شاه جهان شو او بیا اورنګزیب علی او بابر شو دا سلسله ده بمول ډایناسټي ته موږ وایو کار نو دا هم د دې خوره خلک خو دا خو په بنیادی توګه باندې څومره دا مغول چې نو دا خو به وته مغول به اصل کې دا خو ډاکټر صاحب ته په دې د ډاکټر کې کوم ما نکلسته دي نو کوم خلک چې بده بهر نه دا حمله کوله په هندستان باندې ناویته د مغول وی غنی دا مغول چو دا نسلن چو نو دا د ترکو دا سمره کو بابر دې کو همایون دې کو اکبر دې دا ټول سلسله را روانه ده کنه دا د هندستان خپل خلک خلو او بیا دغه سي دا هندستان د خلکو بیا د پښتنو د خلکو د دې خپل د دستور دې د دې خپل رسم او رواج دې او بد قسمتي دا ده چې هغه وخت هم دا ابراهيم لودي مخالفت چو نو هغه خپل د خپل تر دې دولت خان او دغه ستاسو په لور شروع شو لا دا یو د بي اتفاقي دا چېږي چې دي دا هو د خوشحال خان خټک نواخله تر دې دور پورې تر د بادشاہ خان پورې تر دا خان شهید عبدالصمد خان پورې دغه ډټول مشرانو دا ویل دي او دغه جلا فریاد کړی دی نو دا د کلونیل ټکی کټاسو د مغول د پاره استعمالوي نو بیا کومنګا د خوشحال خان خټک شخصیت راواخلو او د هغه خلاف چې کوم د جهاد دی یا چې کوم هغه د هغه خلاف راپاسون کړی دی نو هغه کوي چې خوشحال خان خټک د دې خورې ویو هغه دلته مقامی او د هغه شجره د هغه پلار نیکو دا ټول یاد دی او دا نور خلک چې دا د بهر نه راغلیو هغه څنګه منګه شیرشاه سوري غوډونه هغه د دې خورې نه دی یا د دې خورې خپل خلک چې دی نو ترڅو پورې چې دا غوي خبره ده دغه مغول ته تاسو بیا کلونیست یا کلونیال پیریډ دا ورته ویل شو په موجوده وخت کې زه دا په دې باندې خلکو باندې ډېر خبرې کړې دي ډېر لټونې کړې دي ډېر ریسرچ کړې دي کتابونه لیکلې شوی دي او هغه دا خوشحال خان خټک د شخصیت دا جدي دا بد خبره نه ده خو هر یو څړې دا کوشش کړي چې دا کم د جنگ خبره ده یا دغه د خبر د مغول خلاف سترګل دی یا په جیل کې شاعری ده یا کومې جراولټي دا کتاب ما سره مخامخ ده پروت دی چې ټول خلک دا لخت دي نو دا یې هایلایټ کړی دی اوس ضرورت دې خبره دي چې خوشحال خان خټک کم تعلیمات یا زمونږ د افغانستان چې کم تعلیمات دي چې موږ دا غې څېړنو کو دا غد جبې دا غنه چې کوم غد ادب دې کې جبه دا لینګوستکس کو ته موږ وایو کې لینګویج ته وایو کې لټریچر ته وایو کې ډیسکورس ته وایو کې بلاله ته وایو هو دا ټول معلوم دی لکه اوس ما تاسو ته وخت یو خبر کړو په دې خبر په سر کې چې خوشحال خان خټک واحد شخصیت کې چې د خپل جن ټول هر څه وخت په وخت دینو هغه منګه تا را خودلی دی یا هغه نظم کړی دی یا نثر کړی دی نو او وختي منګه خبره کوله لکه څو په نظم کې دا خبره سونه مزیدار کړی دا بیا دې په دې پکار دي په دې باندې منګه دې انالیسز وکړه نه وای پلار مې شاباس خان په سخاوت لکه حاتمو زړه یې د مری په توره تیر تر رستم لکه ګوره حاتم تای او رستم هغه طرف ته اوره ته ګوره دې موږ باندې دې کې الوژن وایو ګانا او کینګ ولال په شرع تلکارو فرښتیا کې خط سواد نو نور دا انا ولا فهمه مطلب دا چې زما پلار کې چې هغه سبق مبق نو ویلې خو دا چې شخصیت چې نو دا هغه چې کوم خو لکه دغه دیپ طالب کنه یعنی زمونږ ته جوهر شخصیت وایو بیا دا وی چې صوبه نیکستایم یا خان جنت زیشا روغ لکه یوسف درست تر قدم او بل فاړې کسور وی دې پیادا سره بسمو کټ قامت همره د ملان چا مدرد دا ټول خبرې چې دي کنه د خپل خاندان د خپل لورو سره تقریبا هغه چې زما ډیر شنو دي نه او دا بیا په نظر کې باقاعده دا غي ذکر کړی دی چې یار زه د خپل تاسو په تد چې کله بیا د مغول پروان شنو بیا خو د خپل کور ورته په خو دل جاو ارته کله یو طرف ته کله بل طرف ته چې دا کله څوک چې جدوجہد کی یا تحریک چلی خود تحریک دے چلی خود یا کلا کلا یوز ہے کلا بل ہے نا نو وی چیر دی جڑا میں ما سر داوی دا ودن غمو جو دی ودن بسن کی کنا خدا دیر شکر دے کہ زو پدے باہر کے پدے تحریک کے ما چ داوی ودن شو او ویلا زما اصل تے سکون ملو کہ دا پورا نہ ملی کلا دا دیل نو کو منگا دا کہ پشائرے کی دے موجودہ وقت کی ڈاکٹر صاحب تپتہ دا او چکم زمنگا دا ماڈرن کم ریسرچر دی کنا دوتنی وقت ریسرچر دی نو اگوی پدے ادب او پجب باندے مختلف تھیری چکم دی یا چکم نظری دی نو اگا پے اگے سر بوری لکہ فیمینزم مت منگا وای چ دا زنانو پہ حق لیس ذکر کرے یا زنانے سنگ وڑان نکلی دی یا دا زنانو دے حقوق اس خبر ہے کڑے دا دغا سے دا معاش مارکسزم دا دا پہ اپلائی کو چ دا سنگ خبر کرے دا سائیکو انالیٹیکل تھیری دا چدا تھیری دا پشائرے کی یا دا پجب باندے دا سنگ اپلائی کو لیشو دغا سے دا مختلف الخونه جی دی یو دا کی سر پتہ دا چا پخپل سالن کار دے ریسرچر دے نو دا دا اوس لمنګه تاسو لکه دا دی وخت چې زمنګ زلمی کول دا خبره وری ډاکټر صاحب شکر دې موږ سره موجود دي چې دا کریټیکل یا لټری تھیری چې دی دا موږ دا په کار باندې اپلای کو او دا غینه چې کم نوی نوی او جوړې معنی دي چې دا ټول ته راو بس ډاکټر
صاحب نسول جان وزیر صاحب کو ګورو خوشحال خان خټک افسوس کړي دي د پښتون په یووالي نفاق بدغه کړه دې کریم بابا د مغول سینه پاره کړه او داسي پختو په قبیلو کې پروت ته تر اوسه پروت ته ډاکټر صاحب کله و سیاسي تحریک باچا خان شروع کړه دې نه په کوم سبب غلطی مو کوم سبب صحیح وایم خود خوشحال خان خټک په شخصیت کې دادا چې هغه خلق په ځان پسې و نه درولې شو
سوال تو پیارا کر تم کتا سوتا معلوم پورے دور کی مونږ نن په دې کې نختی یو چې نه دا مسله د دې سره تعلق ډېر نه لري کوشش را اخلم چې نه د زما املا او د زما د علاقې لهجا د زما وینا او د زما چګي دا د پښتو کې مروج شي او دا مونږ استعمالو او زما خدا شي دي او ستا ولا خو زبته تو مطلب یا نه در سره منم نو هر سره په ځان ځاني اختر په دې یو اشتمه پیړۍ کې نن ګوره پښتون په کمالت کې دی دا مثال میں دغه په رواخي شي چې دا زمونږ جدید دور چې وشتمه تړي وته ډېر پر مختلف تړي وي دا په هغه دور کې چې خوشحال بابا وی چې زه چا لره وهم قدرې چا ز په ور وسی زه دا تورې کلمونه دوه شي اندي له دواړو نه دی وی چې یعنی زه چا د فر وایم چا د پر لګیم کم شي د پر زل لګیم کم مقدس اعظم یا مقدس کم منزل یا کم نقطه ته چې زه تاسو به ون غواړم خوشحال بابا تم چاسو اشارہ وکړه دنه مخکې کتاسو په وګوري موږ خو دا علامه خو ډیره مخکې چې تاسو بیا چې د عبدالقدوس حسین صاحب راوښ پرندا یا عمو تر اشاره شو پارسي خو چې موږ اور نه کته چې وخت عبدالقادر د ازبک د کابل حکیم منصبدار سره معاهده کوي هغه لیکلي شکل د بد مرغ ځای شوی دی لکه ما مخکې ذکر ته وکړو چې د عبدالقادر او د یلپوش غالبا داغه تر منځ چې کومه معاهده کېدله چې یعنی کته پښتونخوا بساوي ستاسو ته در پریږدو او مغل به د دې ځای وباسو او بره به زه کابل د نور بره علاقې دا به زما شي دغه زما مقصد دی چې کوم څه سیاسي تحریک تسلسل و په پښتنو کې هغه له هغه وخت نه هم دا شروع لکه مونږ وایو چې روحاني تحریک سیاسي نو مذهبي و دا التاغه خران خو وګوره د عبدالقادر په هغه خط کې چې د ازبک سردار سره کوي بیا کدی خلاندې چې کوم د هدف هڅې دي د عبدالقادر مخ کې یا ورسو د خوشحال بابا سیاسي هڅې شوی یا په اوس وخت کې موږ له بچا خان په هڅې وینو فرض دا چې یعنی خوشحال بابا کم څه چې پښتنو ته ورکول غوښتل د هرې حوالې سره که هغه د تعلیم په حواله سره وو که د دوی د وحدت په حواله سره وو که د دوی د مخکې راتلګ د علومو په حواله سره وو یعنی داسې نقطه نه وه چې خوشحال بابا هغې پښتنو ته راوازې کول نه غوښتل په دې حیثیت باندې موږ خوشحال بابا چې په تمه تور یادوو یادول په کار دي هغه د یو نابغه شخصیت دی کې په شک نشته چې نابغه شخصیت نه و خو د ده د دې اقدارو د ده د افکارو او د ده د عزائمو چې دی هغه په هغه ډول کول په کار دي او هغې دپاره هغه وخت کېدلی شي چې کوم څه وخت زمونږ په خپل داخل کې د پښتنو په ذهني فکري طور باندې مونږ ومنو چې خوشحال زمونږ دی یعنی خوشحال مونږ ته منل په کار دي چې مونږ یې ومنو نه چې دا چې مونږ پخپله دوه ګوندي شو ته چې یو یې چې نه خوشحال دا کړي خوشحال له بنګسو سره خوشحال له خټکو سره خوشحال له اپریدیو سره یا د یوسفزیو سره یا بلو سره خوشحال هغه شاعر ادیب لیکوال او شخصیت دی چې په ځان یې هم تنقید کړی دی په زامنو یې هم کړی دی په خپله قبیله یې هم کړی دی په داسې څوک پاتې ویني چې د هغوی د ښو ستاینه نه ده کړې او د بدو یا د غندنې یا د ښکاره کونې یا د نقد یا هغوی ته د ګوت نیونې کوم څه ضرورت چې پېښ شوی هغه یې په ښکاره ویلي دي یعنی خوشحال داسې یو شخصیت دی هغه نابغه او هغه ستر شخصیت دی چې دی داسې عامه خبره نه کوي دی داسې سطحي خبره نه کوي ژوره خبره هغه پر اثره خبره چې په هغې باندې تعمیر کېږي د یو انسان د یو قوم د یو د ټولنې او یو ذهن سازي کوي ذهن پرې جوړېږي په ذهن کې مونږ لکه د سرنامې مثال ورکړو د ریاست په جوړولو کې د خلکو په جوړولو کې ټولنو په جوړولو کې د سرنامې مثال ورته وای شو بیا عام خلک چې د کوم ژوند تیر کړی په کوم ډول څه شي کړی د ژوند او د افکارو لتون مونږ د په اشعارو کې د کوم څه چې مختلف کلیات دي
او جی او د دې وخت عمره نه د لاسوزي د خوشحال شخصیت قبیلې ته د خوشحال لیک لهجې ته محدود نه دی پاتې شوی غني د خټک خپل لهجه ده یو خپل ژبه مونږ ته وایو خوشحال د خوشحال شاعري د پختون شاعري ده د قام شاعري ده قامي
شاعري بیروس دې تکل یو من د تراوګرزم یو من کې لکه مونږ دا ګورو د مونږ د شخصیت پر پیروخان وګوره چې راځي د وزیرستان نه ولدل یې ځخه د وزیرستان نه پاتې شوی که څو خال خال ټکی پر هغه کو دا ټول مجموعه د ټول پختون ژبه یې راخسته ده خپل اظهار یې په ټول پښتونخوا د خلیل او د مومند او د بنگش او د یوسفزی او د ټول لهجه پکې موجوده ده دغه څه خوشاله ده نه دی وخت چې خلی خټکو ته مختص شم یا بل لیکوال ده نه دی وخت چې خټکو ته مختص شه د په لهجه کې وګوره یا د په ژبه کې وګوره چې د څومره ژبه کې چې کوي البته چې کم څه کم ځای کې د خین او د گی یا د ژ یا د شین خلاف ته هغه کې لکه دا د خط ذکر چې کړی دی آی هلته واځي کړی دی چې مونږ په دا طرز باندې لیکو او په خبر یوسفزی شمال لیجیب په دغه طرز باندې لیکي لکه خوشحال په قبیلیت باندې قبایلوی طرز باندې په قبایلیت باندې په علاقایت باندې په اطراف باندې په خلخل زور نه دی ورکړی په وېته کې ورکړی لکه ځکه هوی چې دا ټک نه تر کندهار پورې دا نه راو دا غږی چې کولو نه په کم بنیاد وو او دا څه د تصور او بل د چا او د درس بیا شمال جنوب ته ورته دي مشرق مغرب خبره کوي
ډاکټر صاحب ولدار جلال یوسفزی صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه د روبه خستاس جوړ ټلیفون قطع شوی دی او ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب تاسو هم یو نړۍ مننه چې تاسو راته وخت راکو او ګران اردوونکو زمونږ د خبرونه وخت د تسر ترسیږي زه د خپل ملمنو او تاسو ته ټول ډیر مننه کوم زه او زما همکار شهاب زاده تاسو نه اجازه تخلو په مخه مخشه